امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی دا رپورټ اوریدلی سئ چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو کمیسون وایي په ولایتونو کې یې د کمیشنرانو موضوع حل کړې ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او طالبانو په وړاندې د امریکایي هوایي ځواک بمباري په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې په دې هېواد کې جګړو زور اخیستی دی. د خبرو شو شمیرو له مخې تر دې دمه په روان کال کې د ډرون په ګډون امریکایي جنګي الوتکو د 3000 پورې راکټونه او بمونه په افغانستان کې د داعش په ګډون د افغانستان د دولت ضد یاغیانو په مورچلو باندې استعمال کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمانداني لخوا خبرې شوې شمیرې ښایي چې په 2018 کال کې شاوخوا 3320 راکټونه او بمونه په افغانستان کې د سخت دریزو په مورچلو باندې ویشتل شوي دي. په افغانستان کې د هوایي بمباریو په دغه زیاتوالي کې د امریکایي قواو او د هغه د متحدینو د هوایي ځواک بمباري شامل دي، خو په دې شمیرو کې د افغان هوایي ځواک بمباري نه دي شامل چې په دې وروستیو کې فعالیت زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د امریکایي شمیرو له مخې په عراق او سوریه کې د امریکایي هوایي ځواک بمباري ډېرې کمې شوې دي. نن په پاکستان کې عمومي انتخابات کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن جولای میاشتې 15 د ټاکنو لپاره په ټول ملک کې رخصتۍ اعلان کړی دی او د رایو مرکزونه به سهار د 8 نه واخله د ماښام د 6 پورې د رای اچونې لپاره خلاص وي. د ټاکنو لپاره د رایو بکسونه، د رایو کارټونه او نور شیان د رایو مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پاکستان په 4 ایالتونو اسلام آباد او قبایلي سیمو کې سبا د اسمبلی د ټاکنو لپاره د افغانستان د چمن انګورډي او غلام خان لارې تړل شوې دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي یوازې د تورخم لاره به د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه په ټول هیواد کې به د رای ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګولو لپاره شاوخوا 400,000 پوځیان ګمارل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د لومړني ځل لپاره یو میرمن د عالی محکمې مشره ټاکل شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضا ثاقب نصار ویلي دي چې قاضي طاهر صفدری د بلوچستان د عالی محکمې مشره ټاکلې چې د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې وروسته به خپل کار پیل کوي. د میرمن صفدر نه وړاندې د ایالتي محکمې قاضي القضا محمد نور مسکانځی وو چې د کار مودې د همدې کال د اگست میاشتې په 1.5 ختمیږي. طاهر صفدر په پاکستان کې یو شمیر غټې دوسیې سیړلې دي. میرمن صفدر په هغو 3 قاضیانو کې یو ده چې د پخواني پوځي ډیکټاتور پرویز مشرف یې د خیانت په تور محاکمه کړی و. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي چې د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د مذهب ازادي د خطر سره مخ ده او په کار ده چې د خوندیتوب لپاره اقدامات وشي. په نړۍ کې د مذهب د ازادۍ په اړه د بهرنو چارو په وزارت کې یوه غونډه شوې. په دغه غونډه کې د امریکا سفیر سام براون پیګ وویل چې دا وضعیت په کار ده بدل شي. دغه 3 ورځنۍ غونډه چې د نړۍ د مختلفو ملکونو حکومتي استازو د بشري حقوقو او مدني ټولنو غړو پکې ګډون کړو. ښاغلی براونی کوویل په برما کې د روهنګیا مسلمانانو نسل وژنه روانه ده. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د یزیدانو او عیسایانو ضد ظلمونو او تشدد ته دوام ورکړی دی. په ترکیې کې بیا بې ګناه پادری انډریو برنسن په زندان کې دی. په چین کې د یوغور مسلمانانو سره تشدد روان دی. د امریکا د بهرنو چارو د وزارت چارواکي وویل چې امریکا د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د مذهب د ازادۍ په ضد اقداماتو اندېښمنه کړې ده او حکومتونو ته پکار دی چې د مذهب ازادي ضمانتي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د شمالي کوریا سره د خبرو اترونه ډېر زیات خوشاله دی او په دې حق باندې چې په امریکا کې په رسنیو کې کم ډول خبرونه خبره شوې دي ټول دروغ دي. د سومالی حکومت وایي چې هغه د شباب د ډلې یو برت چې پوزي اډې په نخ کوله په شاتم بول دي. حکومت دغه یو ستره کامیابی بولی خو حکومت وایي چې دغه ډله پوزي اډې یو برخه د لګوخ لپاره نیولې و خو بیا حکومتي عسکرو ترینه بیرته ونیوله. د سومالی د اطلاعات وزیر ادن اساق علي ویل چې د شباب ډلې د اوسه وخت لپاره پوزي اډه نیولې و خو حکومتي پوز په دې کې بریالي شول چې دغه ته بیرته ونیسي. او د اسرائیلو پوز ویلي دي چې د سشنبه په ورځ د سوریایي عسکرو یو توغندې راغورځولې دي. د اسرائیلو د پوز ویاند ویل چې د اسرائیلو یو توغندې چې د دوی هیواد د ویشتلو کوشش کوو څنګه چې د هغوی ملک ته رانږدې شو دوی یې ویشتو. دا خبرونه
مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د کمیشنرانو موضوع حل کړې ده چې په یوې یا دوو ورځو کې به په رسمي توګه معرفي سي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغه کمیسیون د کمیشنرانو لست به په یوه یا دوه ورځو کې د ریاست جمهور لخوا دوی ته ورکړل شي چې له روزنې وروسته به یاد کمیشنران ولایتونو ته ولیږدول شي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز وویل
لانه که مرغز مود ده کمیشنرانو موضوع تقریبا حل شویده. هغه بحثونه مو چې له حکومت سره درلودل د کمیشنرانو د اسنادو په برخه کې چې کوم نواقص احساسول رفع شوی دي. موږ یو ځل بیا پیشنهاد لیږلی. هغه معلومات چې زه یې لرم انشاءالله نن یا سبا به د ټول افغانستان د کمیشنرانو مسله حل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نږدې دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لست ریاست جمهوری ته ولیږه چې جمهور رئیس غنی له دغه لست څخه وویشت کسان د یاد کمیسیون د کمیشنرانو په توګه معرفي کړي دي. له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې ولایاتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو موجودیت به د دې لامل شي چې خلکو ته د شکایتونو په ثبت کې ډېره اسانتیا برابره شي. د شفافو او عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
دا خپله په خپل ذات کې یو ښه خبر ده او موږ په دې باور یو چې دا به وتوانې کمیسیون ته په دې باندې مرسته وکړي چې هغوی وتوانېږي اول په ولایتي کچه باندې چې هلته د دوی دغه لاسرسیدوی دفترونه خلکو ته د لاسرسي وړ دي. څوک چې شکایت کوي اعتراض کوي هغه سات آسانی سره کولی شي دوی دفترونه ته مراجعه وکړي. نو دا یو اړخ ده هغه وخت نه دی ځای کېږي تلف کېږي او دوه مقابل ولایت څخه چې خصوصا هغه لرې ولایتو نسخه لرې پروت ده د هغوی لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي او وخت په ده کې مراعات کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په درې کټګوریو کې 650 شکایتونه ثبت کړي دي چې په دغو شکایتونو کې نږدې 200 د غیر مسؤولو وسلوالو درلودل. 130 د هغو احتمالي کاندیدانو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې له لومړني لیست څخه نومونه حذف کړي او پاتې نور په لومړني لیست کې په راغلیو احتمالي کاندیدانو دي چې د قتل، غلا او له مالیو څخه د تېښته شکایتونه پرې شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لسو ولایتونو کې یوولس بېلابېلې تهاجمي عملیاتونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد روان دي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې فشار نشته که تاسو تېرې ورځې کابل انتحاری وګوري که د جلال آباد پلس پور هم باندې امنیت خراب دی وګوري خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او د ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې عموما کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د نامنویو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادېږي چې د نامنوي پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هېواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سېشن بپورس په ډیړه ازادي رډیو ته وویل
عملیات او یو لس عملیات په لس پلاټ کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار، دی کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاد سره روانه ده. او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولای شو چې د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د ولسي جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. لړډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. سپین مانی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کې وي چې د یو شمیر جګپړو پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالسو او سري اسنادو د کتلو جوازونه واخلي. د دې علت د هغوی لخوا څخه سخت انتقادونه ګڼل کیږي. د بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنګي کې خپله غونډه ګټوره بولي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د هلسنکی په مجلس کې لولس مشر ټرمپ نه د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه په داسې حال کې پوښتنه وشوه چې ولادیمیر پوتین یې څنګه ته ولاړ و.
ما خلک ما ته راغلل، دین کورټس راغی او یو څو تنو نورو راته وویل چې دوی فکر کوي چې روسیه پکې داخله ده. جمهور رئیس پوتین را سره خبرې وکړې او ویل روسیه داخله نه وه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې د دې سرمشریزي ملاتړ وکړ او وی ویل دا په یاد ولرئ ما هیڅ نه دی ورکړي، خو دیموکراتان قانع نه دي.
څرګنده ده چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په مخ کې وېرېدلی ښکارېده. هغه له څه نه ډارېده؟ آیا پوتین له خوږې ګوتې نه نیولی دی؟
د دغو انتقادونو له امله ولسمشر بالاخره د روسیې د مداخلې په اړه یوه پیاوړې اعلامیه ورکړه.
موږ به په خپلو انتخاباتو کې د مداخلې د هر ډول له هڅو مخه ونیسو او په شا به یې وتنبوو.
عامو امریکایانو هم د هلسنکي د غونډې په تړاو سخت او چټک عکس العمل څرګند کړ.
پوتین د یوه ځیرک خو شریر سړي په څیر دی. هغه کنټرولونکی خاصیت لري او زه فکر کوم له ټرمپ نه یې ناوړه استفاده وکړه.
سپینه او لنډه خبره دا ده چې وی بایلله او اوس خط خواشاک ته هم لاس اچوي.
یوه تحلیلګره ایلن کامرک وایي خای ولس مشر ټرمپ خپل ځان ته تاوان رسولی وی.
زه ګومان کوم دا دوامدار سیاسي تاوان دی، خو تر دې مهمه دا ده چې د هغه جمهوری ریاست ته هم دوامدار ضرر او تاوان دی.
د ولس مشر ټرمپ او پوتین مجلس د رای ورکوونکو په لیست کې نور مسایل هم ورزیات کړل چې د رای ورکولو په وخت کې پرې ژور غور وکړي. خو یو تحلیلګر جان فورټیر وایي عام جمهوری غوښتونکي اوس هم له ولس مشر ټرمپ سره دي او پر هغه باور لري، خو د ګوند نخبه او جګپوړي کسان د هغه په برخه کې سره متفق نه دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او د آزادو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پرون شپه پای ته ورسېدل. سبا به د پاکستان خلک د هیواد د ملي اسمبلی لپاره څه د پاسه 300 استازي وټاکي، خو د مدني حقونو فعالان، څېړونکي او کاندیدان وایي چې په بریدونو کې د کاندیدانو په نښه کولو سره سرژنۍ کمپاینونه تر ټولو خونړۍ کمپاینونه وه. په پاکستان کې د ټاکنو د چمتووالي په اړه به نور معلومات له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د ټاکنیزو مبارزو شور پای ته رسېدلی او پر ځای د پاکستان په سړکونو د سبا ورځې د عمومي ټاکنو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره یې لوی گوندونو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ او د تحریک انصاف څخه دي.
ویسے یہ آپ کو پتہ ہمارا ملک کتنے کرائسس میں
زموږ هیواد په کړکیچ کې دی. موږ هیله لرو چې ښه خلک انتخاب شي چې هیواد د پرمختګ په لور روان کړي. د رایه چونې د مرکزونو د امنیت په اړه خلک رضایت لري. زموږ هیواد د مخ لا قحطی او قیمتي د تیلو د لوړو بیو او د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو د ټیټوالي له امله کړیږي. خلک باید داسې کاندید ته رایه ورکړي چې دا ستونزې حل کړي.
خود پاکستان پر ټاکنو باندې د مخالا د پاوز لخوا لاسوهنې او ناامنۍ سیوری غوړولی. څېړونکي وایي د پاوز لاسوهنې ښایي د انتخاباتو پایلې پاکستان له دوامداره بې ثباتۍ ونه ژغوري او نه به هم د پاوز او ملکي حکومت ترمنځ اړیکې ورغوي.
پاکستان ډیر جدي ستونزو سره مخامخ دی. زما په باور په تیرو وختونو کې پارلمان یا د ائتلافي حکومتونو جوړول بریالي نه و. پاکستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره یو باثباته حکومت ته اړتیا لري، ځکه د پاکستان نه د باندې په مجموع کې موږ د یو کمزوري هیواد په توګه پیژندل کیږو چې اداره، حکومت او د بشري حقونو وضعیت یې کمزوری دی.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پاوز او آی ایس آی د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس مهال په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسوي.
عمران خان بل ډول سیاستوال دی. په تیرو 20 کلونو کې د هغه ګوند داسې یوې کچې ته ورسېد چې اوس د حکومت کولو خوب ګوري، او هغه د کمپاین په مهال ویلي چې د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې به ډیر ورغوي.
که څه هم عمران خان له 1990 کال نه راپدې خوا په سیاست کې دی، خو د هغه ګوند په تیرو 3 ټاکنو کې پاتې راغلی او هیڅکله یې په حکومت کې دنده نه ده ترسره کړې. څېړونکي وایي عمران خان په اتومي وسلو د سنبال پاکستان اداره کولو ته چې 2 میلیون نفوس لري هم پوره تیار نه دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ایران جمهور رئیس ته د ډانلډ ترامپ توند اخطار چې ویلی و هیڅکله امریکا مه تهدیدوه، په تهران کې د چارواکو غبرګون راپارولی دی. ایران د تهدید کولو د خبر پر دولو سره ترامپ په جنگ طلبۍ تورنوي. نور حال پر رپورت کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ د یکشن بې پښپا د ایران جمهور رئیس ته په ټویټر هغه وخت واضح پیغام ورکو چې ولسمشر روحانی ترامپ ته ویل د زمری د لکۍ سره لوبې مکوا.
خوب باید بفهمند
مونږ نه غواړو چې د امریکا سره په جګړه اخته شو، خو دوی باید په دې پوه شي چې د ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. دوی باید ښه په دې پوه شي چې د ایران سره سوله د هر ډول سولې مور ده.
د بدبینۍ دا بیانونه په کالیفورنیا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د وینا وروسته وشو.
In light of these protests and
روانو مظاهرو او د برحال رژیم سلوه کلن استبداد ته په کتو سره زه د ایران ولست پیغام لرم. متحده ایالات ستاسو غږ اوري، امریکا ستاسو ننګه کوي او امریکا تاسو سره ده.
د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا د ایران سره په جګړه اخته کېدل غواړي.
ګوري، ولسمشر د ایران ځواب ورکړی او هغه ایرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته اخطار ورکړي. که څوک جګړه راپاره نو هغه له ایران پرته بل څوک نه دی.
ځینې ارزونکي وایي په داسې حال کې چې امریکا په ایران د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو طرحې جوړوي، ایرانیان په دې باور نه لري چې د امریکا نظامی اقدام به هم کیدونکي.
ولسمشر دا واضح کړی چې په منځنی ختیځ کې امریکایي عسکر نه غواړي، حتی نه غواړي په سوریه کې عسکر وساتي. نو په دې اړه پوښتنه نه پیدا کیږي. خو د بمبارتیا دې ته ورته اقدام باندې هم شک لرم، ځکه ایران د مخ خپل اتومي پروګرام محدود کړی دی او لا هم د امریکا برعکس د ایران د اتومي موافقې اصول مراتی.
د سپینې ماڼۍ ویانده او د ترامپ د حکومت نور مسؤلین وی د امریکا د پالیسۍ هدف د رژیم بدلول نه دي، بلکې دا چې هر څوک په تهران کې رهبری کوي مهم هم نه دي، خو د امریکا هدف دا دی چې ایران اتومي وسلې ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز دهقانان وایي چې سږ کال د دوی پالیزونو ښه حاصل نه دی کړی، د دې په خاطر چې له پالیزونو څخه خپل مصرف پوره کړي خټکې په لویو موټرو کې کابل او نورو ولایتونو ته وړي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د قندوز للمی خټکی د وړي په لومړی ورځو کې پخېږي او تر هغې وروسته د ابي ځمکو خټکی. خو سږ کال د قندوز بازار ته للمی خټکی نه و راوتلي، ځکه چې کرل شوي پالیزونه یې د بارانونو له نشتوالي وچ شوي دي. دهقانان وایي چې سږ کال ابي ځمکو کې کرل شوو پالیزونو هم حاصل نه دی کړی، ځکه چې د سور په میاشت کې ګلۍ ووهله او تر هغې وروسته یې مرض وکړ. د قندوز دهقانان وایي چې مجبور دي د خپل پالیز خټکی کابل ته یوسي چې خپل شوی مصرف پوره کړي.
نوم یې محمد رسول ده، د خوجالتان پل مومن خان اوسیدونکی یم. تقریبا 12 جریبه شاوخوا خټکی کرلی و، ګلۍ باران راغی بس برېښنا سو دغه خټکی خرابه سو، ټول توباد وله سیسا پہ اوس خو بوټی وچ سو. اوسېدو یې هغه وخت نه شروع کړی و تو اوسه پورې تقریبا په سلو کې 40% اصلات به نه جکړی او دا اتیا فیصده سیاوایی لاره. کابل تمی واره یه وڑل یو دیر زر اتا دیر زر روپی جوڑی کرده او مصرف کردیم دواله کوی دا غاصلات کرده.
خطکی دلتا چه موتر رو تنا ولو وی درو مردی کارا ورطا نسو، یو موتر لپار مثال اتا نفر نه نفر لس نفر پوره بارولو بانی دری زر دری نیم زر سلور زر دا سی مصرف رجیم. تا یو موتر اتا سو منمی زر منمی فنزل سو منمی خطکی چه یو تیداد منگا وڑو دا خطکی پی یو سلا تیار پی یو سلا ویا شپیت خرسی گی دا نور خطکی سی دی زرمتی آغا پا یو سلو شل رو پی یو سلو دیر سرو پی دا سی نرخونه گو دا سگنه کال چه دا سی گلی و سلا دا فت سو پالیزون طول گلی و حل طول وچ سو پالیزون مرز پکی او لگی دا خطکی وانه چول بازی بوٹی وچ سو باز خطکی و ننیول یو خطکی نیول یو خطکی آغا کلخ پل مصرف پورا کی.
د شمال ختیځ ولایتونو خټکی د هیواد جنوبی او مرکزی ولایتونو ته وړل کیږي، خو له دې پرته گاونډي او هیوادونو ته هم صادریږي. په قندوز کې د خټکی او یو تن سوداګر وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار او د دهقانانو د زراعتي حاصلاتو پر نرخونو منفي اغیز کړي.
حزب الله د پرون ناتیر د پجار برکه جنگونه نو لارې بند وي، یعنی کا خټکی دی پکه په لزر خرڅ ولاغا 5000 تر اغله په دې شي زیات راو کاغله نو دغه تاثیرونه د جنگو خو دغه دی. یو ورځ کې تقریبا 300 یا 500 پکه به راځي، هغه یو ورځ کې یو د فشپک سورې نه محاله بازار خرابي ټټیږي او نارضانه باندې فیلن مارکیټ خو دغه پکه به چې راځي دا په کلو ناراضي څه پکې یو څه ضعیفه خټکیم پکې باري یو څه ښه اوسېږي چې پکه به موږ اخلو دغه غټ موټر درېږي لغمان ته جلغبا ته یا کابل ته چې باریږي بس تجارت یې بارو خپل کمیشن ترې نه اخلو ځي هلته هغې به په من خرڅوي. موږ دلته پکه به اخلو 5000 3500 شپږ زره 5000 هغې به په من خرڅوي ټیکې تخمینا اتیا منه سل منه داسې یعنې چې زیات اوسېږي سل منه.
د قندوز د زراعت د ترویج مدیر مجید حافظ وایي چې سږ کال قندوز کې تر 6000 هکتارو زیاته للمی او ابي ځمکو کې خټکی کرل شوی و، خو للمی خټکی وچ شوی و حاصل یې نه دی کړی.
د شروع سال ما بارندگی های کافی نداشتیم قسمت خربزه های للم ما حاصلات
په قندوز کې 4340 هکتار ابي او په 2212 هکتار للمی ځمکه کې خټکی کرل کیږي. د کال په لومړیو کې بارانونه نه و نو ځکه للمی ځمکو کې کرل شوو پالیزونو حاصل نه دی ورکړی. دهقانان وایي چې کله یوې خوا د زراعتي فصلونو مرزونه ډیر شوي له بله پلوه د خټکیو تخمونه هم خراب شوي دي او داسې کومه اداره نشته چې تخمونه اصلاح کړي. دوی وایي چې ځکه یې پالیزونه حاصل نه ورکوي او مرزونه یې هم ډیر شوي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په جنوبی افریقا کې د مخدره موادو استعمال یو لوی ستونزه ده. په جانسبورګ کې د امریکا ژغ خبریال په یو رپورټ کې د هغو معتادینو سره خبرې کړي دي چې غواړي په خپله د مخدره موادو د استعمال څخه ځانونه خلاص کړي. پام وکړئ رپورټ ته.
په جوهانسبورګ کې 2 کلن سی باسیو ولکازی چې په خوای د مخدره موادو په استعمال عادت پیدا کړی و وایي چې دا 2 کېږي چې ځان یې د دغه مصیبت نه خلاص کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د هغه وخت د مخدره موادو د پرېښودلو فیصله وکړله چې ده ته دا په کامل ډول معلومه شوه چې ژوند یې بیخي په خطر کې دی. هغه وایي چې اوس دی د جوهانسبورګ په لارو کوڅو کې ګرځي، مګر په مخدره موادو پسې نه، بلکې په هغو کسانو پسې ګرځي چې په دغه ناوړ عادت روږدې شوي دي. هغه وایي د دغو کسانو سره چې په مخدره موادو عادت لري د مشورې کوي او هغوی دې ته تشویقوي چې دغه ناوړه عادت پرېږدي او د مخدره موادو د علاج مرکزونو ته لاړ شي. هغه دا هم وایي کله چې دته دا معلومه شي چې دغه کس چې مخدره مواد استعمالوي مریض دی، نو هغه بیا د طبي کلینیک ته د علاج لپاره بوځي. هغه وایي دغه ټول کسان د مخدره موادو په خطرونو پوهیږي. هغوی په دې هم پوهیږي چې د مخدره مواد استعمال په دوی څه کړي دي. ښاغلی ولاکازی ویلي دي چې ځینې کسان ډېر سرتنبه دي او نه غواړي چې دغه ناوړه عادت پرېږدي، نو بیا دی ورته خپل داستان اوروي تر څو چې په دې قانع شي چې دا ټول مشکلات چې دوی په ژوند کې لري دا ټول د مخدره موادو د استعمال په نتیجه کې دوی ته پیدا شوي دي. د ښاغلي ولاکازی د زحمتونو په نتیجه کې 2 کلن سینا نیګوتن په دې بریالی شوی چې اراده وکړي چې د مخدره موادو خراب عادت خوشې کړي. هغه وایي چې د ښاغلي ولاکازی د تشویق نه وروسته د په دې شروع وکړه چې ورو ورو د مخدره موادو د استعمال عادت خوشې کړي. هغه وایي دا زما امید دی چې همدا اوس خپل ژوند ته تغییر ورکړم، ځکه چې زما ژوند ډیر خراب دی. زه بل کار نشم کولی او زه به یوازې په مخدره موادو پسې ګرځېدم. هغه هغو کسانو ته چې مخدره مواد استعمالوي دا پیغام لري: د مخدره موادو نه لرې لرې ګرځئ، هیڅکله هم د مخدره موادو استعمال هڅه ونه کړئ او حتی ورته ګورئ هم. په جوهانسبورګ کې پولیسو هم د مخدره موادو په قاچاقبرانو پسې لټون پیل کړی چې دغو معتادینو ته د مخدره موادو عرضه بیخي کمه شي. په جوهانسبورګ کې د پولیسو د قومندانۍ نتاق ویني مینسا وایي چې دوی خپلو پولیسانو ته هدایت ورکړی چې د جوهانسبورګ لارې کوڅې د مخدره موادو نه په کامل ډول پاکې کړي. هغه وایي غواړو چې خپل ښار ښایسته کړو او ټول باید د قانون احتیاط وکړو. یو بل تن مارتین زیګموند چې په رضاکارانه ډول یې د مخدره موادو په ضد مبارزه پیل کړې او د علاج په یوه مرکز کې کار کوي وایي دی په دې په کامل ډول یقین لري چې د مخدره موادو په ضد مبارزه به هغه وخت په ښه طریقه کامیاب شي چې د مخدره موادو معتادین د دوی سره لاس یو کړي. ښاغلی ولکازی وایي دی د دې امید لري چې یوه ورځ به دوی خپل د علاج مرکز ولري او دغه د مخدره موادو د علاج مرکز به د هغو کسانو ژوند ته چې د غیر قانوني مخدره موادو غلامان دي نجات ورکړي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.